د ماسیګر څلور بجې شوې د اوسنی رادیو د خبرونې تموز اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي او په پیل کې خبرونه لرو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف نن وویل چې تر نیم میلیون ډیر افغان ماشومانو ته د شرې پر ضد واکسین ورکوي. د ملګرو ملتونو پر اساس دا کمپاین په د روغتیا د نړیوال سازمان په همکاري او د جاپان په مالی مرسته ترسره کړي. یونیسف هیله لري چې د واکسیناسیون د دې کمپاین د تطبیق په وسیله د شرې ناروغي د خپرېدو مخه ونیسي. د روان میلادي کال په لومړیو درو میاشتو کې د افغانستان په څه باندې شلو ولایتونو کې د شرې تر 15 زره ډېرې پیښې ثبت شوې او له کبله د 168 تنو مړینه هم تایید شوې ده. د افغانستان بانک وایي د نړیوالې ټولنې د بشري مرستو په دوام کې 40 میلیون ډالر نورې کابل ته ورسېدې. دا پیسې هم د مخکنیو په شان یو خصوصي بانک ته سپارل شوې دي. خو د افغانستان بانک چې د طالبانو د حکومت په کنټرول کې دی، د دې مرستې د هرکلی ترڅنګ له نړیوالې ټولنې غواړي چې په بانکي برخه کې همکاري او تعامل زیات کړي. د طالبانو له وخت رسېدو وروسته د نړیوالې ټولنې له لوري افغانستان ته تر اوسه پورې څه باندې 1.35 میلیارد ډالر مرسته شوې ده. د ماهیپر د برېښنا کوټ دوهم توربین ترمیم او فعال شو. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان برېښنا شرکت وایي دغه شرکت تخنیکي کارکونکو د ماهیپر برېښنا فابریکې د دوهم توربین د ترمیم چارې په بری بشپړې کړې دي. د دوهم توربین له فعالیدو سره دغه برېښنا کوټ د برېښنا د تولید ظرفیت 6.5 میگاواټو ته ورسید. سپینمړی وی ولسمشر جو بایدن به د یکشنبه په ورځ د سپتمبر د 12 منټې په کالیز کې وینا وکوي او همدارنګ به د امریکا د دفاع وزارت کې د دې پیښې د قربانیانو په یاد د ګلو ګډی کښېشتي. د سپتمبر په 12 منټه په امریکا کې د هغو پیښو یاد تازه کیږي چې د 2001 میلادي کال په همدې نیټه ترهګرو څو الوتکې ارغمل کړې په نیویارک کې د نړیوال سوداګریز مرکز سره او په واشنگټن کې د دفاع وزارت له ودانۍ سره ووهلې. یوه الوتکه هم په پنسلوانیا کې نسکوره شوه. په دې ترهګرو بریدونو کې چې د القاعده شبکې کړي وو شاوخوا 3000 کسان ووژل شول. امریکا او متحدانو یې د دې حملو په ځواب کې په افغانستان کې جګړه پیل کړه. د ولسمشر بایدن میرمن جیل بایدن به د یکشنبه په ورځ په پنسلوانیا کې وینا وکوي. د ولسمشر مرستیاله کامیلا هاریس به د خپل خاوند سره په هغو مراسمو کې چې په همدې تړاو په نیویارک کې جوړیږي ګډون وکوي. د چین دولتي رسنۍ وایي دغه هیواد په جنوب لویدیځ کې په سختې زلزلې کې د وژل شویو کسانو شمیر 4 اویا تنو ته زیات شو. په همدې حال کې زرګونه کسان موقتي سرپناه ته لېږدول شوي او د پرلپسې بارانونو له کبله ویره ده چې مځکه وښویی شي. د امریکا د زلزله پیژندنې د مرکز له راپور سره سم د دوشنبه په ورځ 6.6 ریشتره زلزلې د چین د سیچوان ولایت کانګدین ښار ته سخت ټکان ورکړ. او د بریتانیا د نوی صدر اعظم دفتر پرون اعلان وکړ چې جیمز کلیورلی د بدنوی چارو وزیر ګمارل شوی دی. ښاغلی کلیورلی د سشکال په جولای کې د بوریس جانسن په کابینه کې د پوهنې وزیر ټاکل شوی وو. پرون لیسټریس د بریتانیا د صدر اعظم په توګه لوړه په ځای کړه. د په واکمن محافظه کار ګوند کې د نننه د رایو په نتیجه کې خپل سیال ریشی سوناک مات کړ.
زمو شخله ازادي رادیو اوري.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر وای نور هیوادونه دی اجازه نه ورکوي چې له خاورې د افغانستان پر ضد کار واخیستل شي. د ملګرو ملتو امنیت شورا په کابل کې د روسي سفارت په خوله کې له حمله وروسته د ډیپلوماټانو د خوندیتوب غوښتنه وکړه، خو طالبان وایي
موږ د ترجمانو چې ټول اسباو همدارس په افغانستان کې د بهرنیو سفارتونو او د امنیت ډیر ټینګ وساتو.
د پکتیکا د برمل اوسیدونکو وایي نه شوانځی لري او نه د ژوند نور لبلنی وسایل.
مشته نه انټرنیټ سماچار راکوي او نه ټلیفوني اړیکې مشته شي.
روسي سیلونو د شاتو د مچیو کاروبار هم سخت اغیزمن کړي.
په دې مچو باندې داسې اګرن او براوش کېدلې او راغله ډیر شپټه یوړلې.
په کونړ کې د ورمی ورځې د زلزلې د تلفاتو شمیر زیات شوی.
په سیل دنګي کې د غرنې وتی غره خوې شوې و زیات تلفات هغه خلکو ته واړول.
تر دې نږدې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وی امریکا دی د دوحې تړون ترجمن پاتشي او لنورو هیوادونو هم غواړي چې د افغانستان پر ضد خپل خاوري او هوایي حریم کارولو ته اجازه ورنکړي. دا په داسې حال کې چې طالبان په خپل د دوحې تړون په سرغړونه تورن کیږي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی چې نن چهارشنبه له رسنیو سره د دغه وزارت د یو کلنې لاستراوړنې په اړه خبري کولې ټینګار وکاو لکه څنګه چې د افغانستان خاوره د دوی پر ضد نه کارول کیږي د نړۍ هیوادونو دی هم د دغه هیواد پر ضد د خپل خاوري کارولو ته اجازه نه ورکوي. نور حال په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې د افغانستان هوایي حریم باید نقص نسی او د بی پلوټ الوتکو څار د هم پای ته ورسیږي. د دغه وزارت سرپرست امیر خان متقی چې د چهارشنبه په ورځ خبری غونډه کې د دې وزارت یو کال دراستراوړنو او چارو په اړه راپور شریکاوه ټینګار وکړ چې امریکا د لدوی سره د دوه لاسلیک کړي هوکړه نه نقضوي او په خپل ژمنو د عمل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبان د دوه هوکړې ته د نشمنتیا له امله په ځانګړي ډول ترهګرو ډلو سره د اړیکو د پریکون او د د حقونو د نقص په اړه په نړیواله کچه له انتقادونو سره مخ دي. متقی دی وی پښتنې په ځواب کې چې وړاندې د دوی حکومت ادا کړي چې د پاکستان لارې د دغه هیواد هوایي حریم ته د امریکا بی پیلوټ الوتکې ننوځي په اشاره سره وویل لکه څنګه چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد نه کارول کیږي دوی د هم د دغه هیواد پر ضد د خاوري کارول بند کړي.
ما با همه کشورها که در تماس هستیم گفته ایم و میگویم که
موږ ټول هیوادونو سره په اړیکه کې یو او ورته مو ویلي او وایو کله چې د افغانستان خاوره ستاسو پر ضد نه کارول کیږي له ټولو غواړم چې دا وی خاوره دې هم زمګ پر ضد ونه کارول شي. دا خبره مو ورته په خصوصي مجلسونو او د سفرونو په ترڅ کې کړي او در رسنیو له لارې ورته دا پیغام ورکوو.
امیر خان متقی له امریکا وغوښتل چې د فشارونو د واردولو پر ځای دی له دوی سره سیاسي او اقتصادي تعاملات وکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ادا کوي چې له ټولو ترهګرو ډلو سره یې اړیکې پرې کړي په داسې حال کې چې د جولای په 1 امریکا په کابل کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعده ډلې مشر ایمن الزواهری په نخښه او ووازه. د امریکا له لوري د ایمن الزواهری د وزل کېدو تر اعلان وروسته په ځلونو امریکایي چارواکو ټینګار کړی چې د پیښې د امریکا او متحدینو پر ضد یې د افغانستان لوري د ترهګریزو احتمالي ګواښونو له امله اندېښنې لا زیاتې کړي او دوی له لرې واټن څخه په افغانستان جدي څارل دي. وړاندې د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست وزیر مولوي یعقوب مجاهد ویلي وو چې افغانستان ته د امریکا بی پیلوټ الوتکې د پاکستان له لارې ننوځي. دا په داسې حال کې ده چې له تېرې نږدې یوې اونۍ راهیسې یو شمېر سیمه ییزو رسنیو د هېواد په بېلابېلو ولایتونو په ځانګړې توګه د کابل، غزنی او کندهار پر فضا د بی پیلوټ الوتکو د ګرځېدو راګرځېدو راپورونه ورکړي دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت چارواکو د تېر یو کال د لاسته راوړنو په ترڅ کې وویل چې دوی په دې موده کې له هېواده بهر د قونسلګریو د فعالیتونو له درکه 1 میلیارد افغانۍ راټولې او د دولت بودیجې ته یې سپارلې دي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر ویلي دوی د دوحې له موافقې سره سم نورو ته اجازه نه ورکوي چې له خاورې د افغانستان پر ضد کار واخیستل شي. په دې موضوع د نورو خبرو لپاره د سیاسي او پوځي چارو نظر خاوند احمد خان اندړ هم د شبر سره دی ورته هرکلی وایم. اندړ صاحب، که د طالبانو اړخ ته راشو چې طالبانو په خپل د دوحې تړون څومره رعایت کړی دی ستاسو په نظر؟
سلامونه، مننه کوم سروان صاحب. ګوري دغه د دوه تړون د افغانانو لپاره د ناسور زخم ګرځېدلی ده. دا سیال کې چې خپله طالبانو په هغه وخت کې چې دوی یو تحریک وو یا یوه ډله وه د امریکایانو سره د ځینو نورو هیوادو په شتون سره امضا کړی ده، خو افغانان د دغه تړون نه هېڅ خبر نه دي. داسې ویل کېږي لکه چې ښاغلي خلیلزاد ویلي دغه تړون د دواړو لورو
تر هغه ځایه پورې چې خبر یاست، چې تر هغه ځایه پورې چې تاسو معلومات لرئ یا دواړه خواهی وایي، هغه څومره طالبانو رعایت کړی دی؟
د دواړو خواهو په څرګند ډول معلومیږي چې د امریکایانو د هوایي حریم زموږ نیولی او ګزمي کوي. دا د بین المللي قوانینو برخلاف یو عمل ده چې ترسره کوي، او همداسې طالبانو هم په دیو کال کې دوی حتی دومره نشي کولای چې په ملګرو ملتونو کې خپل استازي ولري، او په افغانستان دننه کې د نارینه او د ښځو حقوقو او د بشري حقوقو لپاره ډېر کار وکړي. د بیلګې په توګه د نجونو ښوونځي چې ډېر بر خلاف د اسلام د قانون د مقدس دین د قانون همداسې د خلکو د غوښتنې سره بند کړي دي. همداسې نورې ځینې کړنې چې په حکومتداري کې اکثره چوکۍ دوی غیر مسلکي خلکو ته ورکړي د افغانستان مسلکي کدرونه په برار کې.
اندر صاحب مننه د دې لپاره چې وخت کم لري او بل پوښتنه هم لرم، هغه دا ده چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي متقی ویلي دي چې نور هیوادونه دې اجازه نه ورکوي چې له خاورې څخه د افغانستان په ضد کار واخیستل شي، لکه څنګه چې په راپور کې مرته اشاره شوې وه. مخکې مې یو شمېر طالب چارواکو من جمله د دوی دفاع وزیر ښاغلي مجاهد د پاکستان نوم اخیستی و، دا خبرې په څه معنا دي؟ دا معنا لري چې د دوی او پاکستان ترمنځ اړیکې په خرابېدو دي؟
نه، پاکستان خپل ملي منافعو ته ګوري، هغوی که دوی څومره ووایي او څومره اخترنه کې پاکستان خپل کار کوي د امریکا سره. پخوا هم اړیکې سمې وې او همکاري ورسره کوله، په 2000 کال کې هم ډېر همکاري ورسره کړې، د دوی په ځپلو په بندي کولو په خرڅولو کې ورسره کړي دي. خو خپله طالبانو یا افغانستان اسلامي امارت څه کړي دي؟ یوازې په اخطارونو کې دي. دوی باید خپلې اړیکې سمې کړي، سیاسي تعامل ته لاړ شي، د افغانستان د رسمیت پېژندلو لپاره او د امریکا سره د اړیکو د جوړولو لپاره. همدغسې لکه نور هیوادونه چې د خپلو هیواد د ملي منافعو په خاطر الیزلې کې، دوی دې باید.
بله، ډېره مننه ښاغلی احمد خان اندړ چې له ازادي راډیو سره مو خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې د روسیې په سفارت وروستي حمله ته خبرګون شو. دلې د امنیت شورا لوري په خبره شوې اعلامیه کې پر ټولو خواو ژغ شوې چې په افغانستان کې د ډیپلوماټانو او کنسولي تاسیساتو د امنیت خوندیتوب ډاډمن کړي. د رواني ونې د دوشنبه پروس په کابل کې د روسیې سفارت مخې ته په انتحاري حمله کې دوه روسی ډیپلوماټان او څلور ملکی افغانان ووژل شول. د دې موضوع تفصیل اجمل انبرادي کوي.
که څه هم د امنیت شورا په اعلامیه کې د طالبانو د حکومت نوم نه دی اخیستل شوی، خو له ټولو اړخونو پکې غوښتنه شوې چې باید د بهرنیو ډیپلوماټانو او کنسلګریو د امنیت خوندیتوب تضمین کړي. په اعلامیه کې د روسیې سفارت مخته د روانې اونۍ د دوشنبه د ورځې برید غندل شوی او د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښودل شوی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې د دې شورا غړو یو بار بیا ټینګار کړی چې ترهګری که په هر بڼه، هر ځای او د هر انګیزې له مخې وي، د نړۍ سولې او ثبات ته جدي ګواښ دی. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت وایي چې افغانستان کې د ټولو بهرنیو استازولیو او ډیپلوماټانو د امنیت خوندیتوب ته ژمن دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
موږ د تجمنو چې ټول اسباو همدارس په افغانستان کې د بهرنیو سفارتونو او ډیپلوماتیکو مرکزونو او مؤسساتو امنیت ډېر ټینګ وساتو او دې ته مو خاص توجه په خام کړې. خو ځینې وخت کې داسې عمل په ډېر پر مختلفو هیوادونو کې هم کېږي چې جنایتکار خپل شومامه مخې ته ورسېږي.
ښاغلي مجاهد وویل د طالبانو حکومت د روسیې په سفارت د حملې د عاملینو د بیا پیدا کېدو لټه کوي او سزا به ورکړل شي. د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ په کابل کې د روسیې سفارت مخته په شبې انتحاري حمله کې د سفارت دوه ډیپلوماټان او دغه شان څلور ملکي افغانان ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. د دې برید مسؤلیت د داعش خراسان څنګه ومانه. دا پر افغانستان د طالبانو لبیا ځلی واکمنې وروسته په یو سفارت لومړنۍ حمله وه. له امنیت شورا وړاندې یو شمېر هیوادونو او د افغانستان سیاستوالو هم دا حمله غندلې وه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې له غړو هیوادونو غوښتل شوې چې د امنیت شورا د پریکړه لیکونو او د نړیوالو قوانینو پر بنسټ په دې برخه کې فعال او هر اړخیزه مرسته وکړي. د امنیت شورا په اعلامیه کې راغلی چې د دغه ډول خونړیو پیښو عاملان، مالی ملاتړ کوونکي او اسانتیا برابرونکي باید عدالت ته راغلل شي او حساب ورسره وشي. په کابل کې د روسیې په سفارت له شوې حمله وروسته د سفارت ویلي چې تر بلې خبرتیا پورې دي د دوی کنسولي څنګه ته افغانان نه ورسي.
په کونړ کې د دوش په وړاندې زلزلې د ټپیانو شمیر اتل ستر رسیدلې او همدار زید زیانمن شویو کورونو شمیر زیات شوی دی. په تیر زلزلې کې په ننګرهار، لغمان او نورستان کې هم څلور دیش تنه ټپیان شوی وو. د دې موضوع تفصیل د ازادي رادیو د خبريال پر راپور کې.
د کونړ نورګل ولسوالۍ چې د دوشنبه شپې زلزلې له نورو سیمو زیات ځپلې، د ټپیانو شمیر اتل لسوته او د ویجاړو شو کورونو تعداد سلو ته رسیدلی دی. د دغه ولسوالۍ وسیدونکو وی زلزله ځپلي بے سرپناه شوی او اړینو مرستو ته اړتیا لري. شاهزاده سادات:
زلزله ټکانونه ټول ورځ جریان درلود، د سلو شاوخوا کورونه په بیخي د منځلاړ د چې په سویل تنګي کې د غرنې وتی غره خوې شوی و، زیات تلفات هغه خلکو ته واړول او زمونږ د دولتي او غیر دولتي مؤسساتو څخه دغه غوښتنه ده چې اجل مرستې د خلکو ته ورسي.
په کونړ کې چارواکي بیوي د ولایت څلور ولسوالیو کې زلزلې وښتو تنو ته مرګ جوړ لاړولې ده او په لسګونه کورونه یې له اوسېدو وستلې دي. په کونړ کې د بیړنیو پیښو پر وړاندې د چمتووالي ریاست کارکوونکي احسان الله ازادي راډیو سره نوي راټول کړي معلومات داسې شریک کړل:
په لسګونه کورونه زیانمن شوي دي، د اوسېدو قابل نه دي او خلک د شنه اسمان لاندې ناست دي. مزار دره کې او هم په شولت دره کې، د دې تر څنګ د څوکۍ په دیوګل دره کې هم د 15 کورونو د زیان او یو کور په نرنګ کې هم د زیانمنېدو خبر ترلاسه شوی دی. په چپه دره کې موږ د دوو کورونو د تخریب خبر لرو.
د هغه په خبره چې زلزله ځپلي په بد حالت کې د ژوند شپې ورځې تیروي.
د پیښو په وړاندې د مبارزې ریاست په کونړ ولایت کې په هغه اندازه چې ضرورت دی کافي اندازه مواد نه لري، خو دلته موږ سره همکاري ادارې شته دی چې هغه غیر دولتي موسسات دي او د سری میاشتې محترم ریاست دی، د هغوی په مرب باندې موږ کولی شو چې دغې پیښو ته جواب ووایو. د دې تر څنګ مو په نړیوال ټولنې باندې او همدارنګه په مرکزي حکومت باندې د غږ کوو. کورونه چې تخریب شوي دي، دغه د ژمي موسم را روان دی، نو که دغه خلکو ته د اساسي سربنا د جوړولو بندوبست وشي ډېره وخې شي.
دوه ورځې وړاندې زلزلې د کونړ په ګډون ننګرهار، لغمان، نورستان او د کوزي پښتونخوا یو شمېر سیمې وخوځولې. مرکزی د کوز کونړ ولسوالۍ ختیځ لور ته د ډیورن فرضي کرخې ته څیرمه سیمه ښودل شوې، چې په نتیجه کې شپېته تنو ته مرګ ژوبله واړوله او په لسګونه کورونه یې ویجاړ کړل. له دې وړاندې د روان میلادي کال په جون کې په پکتیکا، خوست او پکتیا کې هم د شپې لخوا ډیورن کرخې ته څیرمه زلزله رامنځته شوې وه، چې په کې شاوخوا 2000 کسانو ته مرګ ژوبله واوښته او له زرو زیات کورونه یې هوار کړل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس ګاونډي ته ځو او د یوې تودې موضوع په اړه د آزادی رادیو د مشال څانګې له همکار عبدالحی کاکړ سره خبرې کوم. کاکړ صاحب، درته هرکلی وایم. نن سبا په پاکستان کې یو توده موضوع د عمران خان احتجاجونه دي، په داسې حال کې چې په پاکستان کې سیلونو ډیر خرابۍ کړې دی، تاوانونه پیښ کړي دي، مرحوب لري اړولې دي، خو دل احتجاجونو لاس نه دی اخیستی، دلیل څه دی؟
د مننه ډیره. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان چې تحریک انصاف ګوند مشر دی، هغه د کله زغه چې لواک لري کړل سوی دی، د اپریل په میاشت کې د پرځای باندې د نه باوري تحریک په پارلیمان کې وړاندې سو او د پرځای باندې شابه شریف لومړی وزیر وټاکل سو. لاغه وروسته د په ډیر مشکل کې راګیر دی، او مشکل کې په دې معنی راګیر دی چې یو خو د فوج سره شکر اړم کړی دی او سخت خبری کوي، دوم دا دی چې د داسې خبری کړي دي چې هغه د پاکستان څخه مهم چارواکي دي، کاغه د محکمې غدي او کبیا په بیوروکراسي کې دي، پر هغه باندې تنقیدونه کوي، نو د پرځت باندې ډیر زیاتې دوسیې هم جوړې شوې دي. نو په داسې مشکل کې دا فکر کوي کارپوهان دا وایي چې د دغو غونډو ته ولسی غونډو ته د دوام ورکولو معنا دا د پر حکومت فشار راولي او د پرځت څخه کمی دوسیې یا قضیه جوړې شوې دي د علاقه څخه ځان خلاص کی.
نو داسې خو بلې خوا که چېرته دی مظاهرې ونه کړي، احتجاجونه ونه کړي، فکر نه کوي چې هغوی به هم د ده په ضد دوسیې نه جوړوي او له نرمښته به کار واخلي؟
دا سوال له دې سره نه دی چې دی دغه مظاهرې کوي او کې نه کوي. سوال دا دی چې په مظاهرو کې چې کومې دی ویناګانې کوي، هغه که دی په مظاهرو کې وکړي کې نه وکړي، بل ځای هم دی کوي، دی داسې خبرې کوي چې هغه په یو شکل نه شکل کې د پاکستان له قانون سره په ټکر کې وي، او کله چې بیا د پاکستان قانون ته دا خبره وړاندې کړي، نو بیا هغه د ده په ضد باندې د قانون په چوکاټ کې یو قضیه جوړېږي. نو
دلیل څه دی چې تر اوسه پورې د ده په ضد عملاً اقدام نه دی شوی؟ دی ډېر پراخ ولسی قوت لري،
ولسی قوت هم لري، او ځینې خلک دا وایي چې د پردیش شاته چې کم قوتونه دي یا په پاکستان کې ډیر اثر او نفوذ لري یا د پاکستان فوج دی، هغه هم پر دې باندې ډېر زور نه راوړي چې دای د یا جیل ته لاړ شي، زندان ته لاړ شي، یا بیا خپل کوم سیاسي ګوندونه دي هغه هم کوشش دا کوي چې عمران خان زندان ته واچوي، نو لاغه سره به د شهرت نور هم زیات شي. نو دوی کوشش کوي چې په داسې طریقې راونسي چې پر دې فشار هم وي او د سیاست هم ورسره روان وي.
ډېره مننه کاکر صاحب. کور ودان
را پورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو په منځني چپه دولش پښنیو او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 چپه دوام کوي. په پکتیا کې د شاتو مچۍ خاوندان وایي چې ورستیو ورشتونو او سیلونو د شاتو پر حاصلاتو هم منفي اغیز کړی دی او د دوی کاروبار خراب کړی دی. له بلې خوا په دغه ولایت کې سیلونو خلکو ته درانه مالی تاوانونه اړولې دي. کاروانګر او باغداران وایي چې حاصلات او فصلونه تباه شوي دي. د پکتیا د شاتو د خوندانو د ستونزو په اړه راپور واوري.
په پکتیا کې د شاتو مچۍ لرونکي وایي د روانو ورښتونو او سیلاونو له امله په دښتو، باغونو او چمنونو کې د ګلانو بوټي له منځه تللي چې له امله یې مچۍ له لوږې سره مخامخ شوي او د شاتو پر حاصلاتو یې هم منفي اغیز کړی دی. د شاتو مچۍ لرونکی راز محمد آزادۍ راډیو ته وایي مچۍ د طرف کېدو له ګواښ سره مخامخ دي.
سیلاب وروره آفت وراغلو په دې مچو باندې داسې اګرنه اوبره وش کېدلې اور اگلا دیر شپټه یوړل گل دی دوی خوراک دی والا ډیر توانې ورول سول خوراک ته رسیدګنا نه پیسې شته نه چی شته او امرک پالات دی بس پرتی دی.
یو بل د شاتو مچایلرون کای ایوب چې 2500 صندوق مچایلری وای نور کولونه به تر دې وخت 2000 شات اخستل. خود بارانونو لویج نه واضح هیڅ شات نه دی اخستی بلکې مچای هم وګیدی.
تقریبا دا وخت پورې مو 200 کشه کړی هغه هغه کړی دی د بورونو واج نه ونه شو مچای موږ دي تر صبر خپل خوراک په ناس مړی نه دي شوی
ته ونو نه هم ډیر کی ویل چې اوس کم از کم چې دولت خرج کی او هغه کوي دا هغه دی کنه هغه هم هغه خور پسې ته ون ته ون چې مچای غوړی هغه هم ته ون نه دا ته ونو نه ټول ته ونو نه دي.
یو بل تن د شاتو مچۍ لرونکی یعقوب وایي دوی مچۍ په منی کې پاکستان ته وړي او په اوړي کې افغانستان ته راوړي، نو اوس د دواړو هیوادونو په وړلو او راوړلو کې هم ستونزې دي.
پلیارو کې موږ ته ډېرې ستونزې دي چې موږ ته د لیارو ستونزې هواري کې لکه دا خو موږ په منی کې وړو پاکستان ته او بیا د وړي راوړو دلته. شات وکي موږ شات ته هیڅ بازار نه لرو، هیڅ قسمه دا شیشای نه لرو چې موږ دا ویسو چې د خپل تولیدات موږ غوځو کې په صحیح طریقې خرڅ کړو. ته یقین وکړه د موږ د وطن داسې شات دي چې د بیرې شات نه یو په لاس چنده خدي او د اری دوا لپاره لکه شفا دي، خو بس دلته څه نه لرو چې دا مونږ ویر کو افغانستان کې یا د سيزوي ولرو یا څه شي ولرو چې دا مونږ په غیزه کې خرڅ کو.
د پکتیا د کرنې ریاست چارواکي وایي چې ورسته یو بارانونو او سیلاونو موچي او څاروي او کښتونو ته زیان رسولای او هغه دختي کولان چې موچي ورڅخه استفاده کوي او یا سلنه نه منځت للی دي. د کرنې ریاست د مالداري برخي عامر کبیر اسلمي وایي
خړی راغلي دي، سیلاونو راغلي دي، اګولان ټول منځه وړي دي، پټکړي دي، نو اوس بعضي واخ په دې ولسوالۍ کې زمونږ موچي هم له منځه د دې اوس دهقان یا مثلا زمبردار د ته احتیاج د چ څنګه وکول شي چې شات خوڅکه چې تینه وباسي و ز خپل مچي څنګه ژوندې وساتي د بورم قیمت د چ بور ورته واغلی او خپل مچي وساتي.
بلوري ته په پکتیا کې طالب چارواکي وایي د شات او مچي د کاروباریانو ستونزې اړوندو ادارو وزارت او مرستندوی بنسټونو سره شریکي شوې دي. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس خالق یار احمد زای وایي
د مچي د کاروباریانو ستونزې یو لوی ستونزه د رښتیا هم خو په برخه کې دوی ته په ځانګړي توګه باندې د زراعت ریاست سیمایزه کچه باندې مختلف غونډې ورسره کړې دي او هغه مؤسسات چې په دې برخه کې ځانګړي توجه لري پنګونې کړې ده کې او مرستې ورسره کوي لغوي سره هم د ستونزو شریکه کړې ده. دغه راز له خپل اړوند وزارتونو سره هم شریکه کړې. موږ به بیا هم هڅه وکړو د مؤسسات سره په ګډ مجلس کې د دوی کمیسیون چې دی یو ځل بیا یادونه وکړو.
د افغانستان په بادغیس، هرات، بدخشان، پکتیا، کندوز، دایکندي، بامیان، لوګر، سرپل، فرا، میدان وردګ، کاپیسا، تخار، بغلان او خوست کې هم یو شمېر خلک د شاتو مچۍ پروزنه او پالنه بوختي. د کرنیزو چارپوهان له ورښتونو او سیلاونو سربیره په لویو ښارونو کې د نفوسو زیاتوالی، د شنو کمربندونو له منځه تلل او د بڼوالو لوري د مضره حشرات حشراتو په وژنه کې له زیاتو کیمیاوي موادو استفاده هم هغه لاملونه بولي چې د شاتو مچیو د له منځه تللو سبب ګرځي.
د نړیوال اټومي انرژي اداره وایي د اوکراین د زاپروژیا په اټومي تاسیساتو کې اوسنۍ وضعیت له کنټرول وتلی او د وی اټومي پیښې د مخنیوي لپاره عاجلو اقداماتو ته اړتیا ده. د دې ادارې مشر له روسیه او اوکراین دواړو غوښتي چې د دغو تاسیساتو شاوخوا د اټومي مسؤلیت او د خوندي امنیت یو ځون رامنځته کړي. نور حال نوریاس نوری وایي.
د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي چې د اوکراین د زاپوریژیا په اټومي تاسیساتو کې روان وضعیت د ادارې وړ نه دی او په دې تاسیساتو کې د یوې اټومي پیښې د مخنیوي لپاره سمدستي موقتو تدابیرو ته اړتیا لیدل کیږي. د دې ادارې مشر رافایل ګروسی بیګا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې دا له اور سره لوبې ته ورته کار دی او هر شی به امکان لري چې یو اټومي ناورین رامنځته شي. ښاغلی ګروسی دا څرګندونې یوازې څو ساعته وروسته له هغې وکړې چې د ادارې د اوکراین د زاپوریژیا د اټومي بټۍ د زیات پاړه یو راپور خپور کړ. په دې راپور کې له روسیا او اوکراین څخه غوښتنه شوې چې په زاپوریژیا کې د اټومي امن یو خوندې زون رامنځته کړي. همدارنګ غوښتنه شوې چې پر دې تاسیساتو او شاوخوا سیمو کې دز سمدستي ودرول شي ترڅو د اټومي تاسیساتو ته نور زیان ونه رسیږي او همدې عملیاتي کارکونکو امنیت خوندي شي. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د راپور وروسته له هغې خبر کړ چې خاغلی ګروسی په مشهد د ملګرو ملتونو څارونکو په دې وروسته یو کله دغه تاسیساتو کتنه وکړه. د اټومي تاسیسات چې د روسي د پاوس په کنټرول کې د عملیاتي چارې اوکرایني تخنیکی کارکونکو مخته وړي. په راپور کې دغه راز ویل شوی چې دغه او د اوکراین د نورو اټومي تاسیساتو د خوندیتوب د یقیني کولو لپاره تر ټولو غوره اقدام دا دی چې روانه جګړه ودرول شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش له روسي او اوکراین دواړو غوښتي چې په دې سیمه کې د امنیتی زون له ایجاد سره موافقه وکړي. ګوتیرش د امنیت شورا پرونی غونډه ته وویل چې په دوهم ګام کې به د یوې غیر نظامی سیمې رامنځته کول یقیني کیږي. په تیره روسي ځواکونه باید ژمنه وکړي چې د دغو تاسیساتو له ساحې ټول پوځي پرسونل او تجهیزات باسي او اوکراینی ځواکونه به هم ژمنه کوي چې دغو تاسیساتو ته به ننوځي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي واسلی نبنزا د امنیت شورا غونډې ته وویل چې روسیه په دې خوښي نه ده چې په دغه راپور کې پر دې ځای د ډزو په خاطر کیف ګرام نه دی بلل شوی. هغه وروسته د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا روسیه په دې سیمه کې د یو خوندي زون رامنځته کېدو ته چمتو ده وویل چې دغه وړاندیز جدي نه دی او زیاته کړه چې که دا کار وشي اوکراینیان به سمدستي د ځای ته ننوځي او هر څه به وران کړي. ښاغلی نبنزا ادعا وکړه چې روسان د دغو تاسیساتو دفاع کوي.
تاسو لا پیغامونو
زه د اورزګان ولایت د جراوت وسوالي سرکاري ظلمي خبره کوم. زموږ لار کنده او کپر د اول د لولپړو چارواکو سمې د هيله د چزمر لارې توجه کې او زموږ اورزګان غریب ولوسونو ته پر وخت موشي ورسي نه پوسی زیاتې او اولن کې د غدلارې کار وکي لارې ډیر کانو کپر د مسولین باید توجه ته وکي او کوشش وکي چې د لارې چارې جر پیل.
الله وتک زابل ولک شمزول سوالي خبره کوم وتک ودکلی مر زابل ولک شمزول سوالي ډیر پسمانده ول سوالي د زماله چارواکو د سوال سمرتي ابي سیمه وروشن خادر کی ډیر مشکلات سره مخامخ ډیر سخت پات علاقه د باد خامه خاص مرول سوالي ته سر پسل کی امارت چارواک توجه وکي او مشته ود چلپانه خاده یا بي سیم یا روشن
ورات نه راديو ازادي و کارکونکو غوريدونکو ته سلامونه. دغه مجبور درنیم زره کور د یارات شرکې صبرو چې د په علاقې کې د مربوط کورخ کې مر سره هیڅ کومک نه د سوې هیڅ کومک نه کیږي نه مو څوک ژغ او نه مو رسیدګي کې د خلک ډیر په بد وضعیت کې دي. نو کده غل مر چې د مشکل د ماسسات سره یاد د مشرانو سره په د مو ژغ ور سوې نه خلک ډیر په بد حالت کې دي. نن مجاهدین صاحبان غلی او تلاشی ته د کورو د حالات د خلګې لیدلې باور وکړي چې خلک ورور په ډیر سخت حالات کې دي. څوک یې خپل درو څلورو کلو نوري خرڅوي او څوک پروژانه چې د خپل ګور دکان خرڅوي. نو د دې خلکو پاک ډیر جابر دی. څوک هیڅ مؤسسات هیڅ خوا نه ورو رسیدګی نه کې مؤسسات چې وځي ورو هغه وي حکومت منه پر دې حکومت چې وي ورو مؤسسات نه درکوي. دونه سولایت هم دا خلک نه لري چې دا مؤسسات دا طالبان سره کښینې چې دا اوس کم یو ده.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخه ته ورسېدو. څلور نیمه بجې دا هم د دې سات لاند خبرونه. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف نن وویل چې تر 500,000 ډیر افغان ماشومانو ته د شری پر ضد واکسین ورکوي. د ملګرو ملتو پر اساس دا کمپاین به د روغتیا د نړیوال سازمان په همکاري او د جاپان په مالی مرسته ترسره شي. د افغانستان بانک وایي د نړیوالې ټولنې د بشري مرستو په دوام کې 24,000,000 ډالر نورې کابل ته ورسېدي. دا پیسې هم د مخکینیو په شان یو خصوصي بانک ته سپارل شوي دي. د ماهی پرده برښنا کور دو هم توربین ترمیم او فعال شو. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان برښنا شرکت وایي دغه شرکت تخنیکی کارکونکو د ماهی پر برښنا فابریکې د دو هم توربین د ترمیم چاري په بری بشپړې کړې. سپینا مړی وایي ولسمشر جو بایدن به د یکشنبې په ورځ د سپتمبر د 11مې نیټې په کالیزه کې وینا وکړي او همدارنګه به د امریکا د دفاع په وزارت کې د دې پیښې د قربانیانو په یاد د ګلو ګېډې کښېږدي. د چین دولتي رسنۍ وایي دغه هیواد په جنوب لویدیځ کې په سخت زلزلې کې د وژل شویو کسانو شمېر 48 ته ورسېد. د بریتانیا د نوي صدر اعظم دفتر پرون اعلان وکړ چې جیمز کلیبرلی د بدن چار وزیر ګمارل شوی دی او د ترکیه او یونان کړکیچنی اړیکې یو وار بیا ترنګلی شوی دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان یونان ته یو وار بیا د پوځي بریټ خبرداري ورکړ او یونان یې په جواب کې د دفاع لپاره چمتووالی اعلان کړ. د روان خبرونه پاتې برخه ازادي او اوریدونکو پروګرام ته ځانګړی ده.
ازادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې د هغو اوریدونکو پیغامونه در تخبرو چې په هلمند کې وچکالی اندېښمن کړي او ویلي دي چې وچکالی کښتونه ځپلې دي او دوی ورته سخت اندېښمن دي. په ننګرهار کې ساکال شاوخوا 3,500 د خصوصي پوهنتونونو او انسټیټیوټونو کانکور ته نوملیکنه کړې ده. دا کانکور هر کال د وګي اسمبلی په میاشت کې اخیستل کیږي. په دې اړه درته یو مرکه هم لرو. خورازی په سر کې د اوریدونکو پیغامونه واورو.
سلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. د هلمند ولایت مرجی ولسوالۍ څخه دا پیغام تر پیل دوم ماده تر وړو شروعات څخه دا هیله ده چې مرجی ولسوالۍ بیخي وچکلی ده. اوبه نسته، دا اوبه تړلې دي. دغه اوبه موږ تر علاقې د وړو شروعات څخه ماده غوښتنه ده.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ازادي رادیو څخه ماده تم امید دي چې دا ما پیغام دې نشر کې وروره. د عزت الله د هلمند سمې اړیکه در سره نیولې ده. پرور از موږ خواته وبنسته وبکمې دي. موږ برمې وچې دي. موږ سره د کومکونه وځي کښتونه مو وڅ ول تراسي یو حیات راوستي. دغه د حسنی حکومت پر ودی ګرځي. موږ وطنونه نه دالې ولسوالۍ د وچ کلاکس او توتان مو وڅ کښتونه مو وڅ پلیاز د خدای پلیاز د قران یو کړه په بجرا تراوستي. موږ څه ګناه د څه ګناه مکړه وروره. ما پیغام خامہ خان شرک وروره او بده وروره ګرد یا خانشین خو دا یا زرجو تو ورکی پر ندالی او لسوالی باندې غړه په بنسته کيم دوه نن کې چړم کې روان دي. هغه په بغرا کې به یې جوړونه. دا غزما پیغام دی وروره. مشته دی کومکونه وسه مشتر دی مرسته وسه وروره. مجبر می وچ دي وسه نه لرو کښتنه مو وچ سو در په در رسول خاک په سر رسول ټوله ندالی دی کده مرجی دی وروره. دا ګروب شش دی وروره. پر سلویش 25 متره یا 100 متره د وګو ګول دی بر به ظلم دی وروره. تاسو موږ د پیغام نشر کی فلیاز د خدای نشر کی وروره. السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول مینوال ته السلام علیکم.
سلام علیکم. شایس بخیر یاست ورور. په هلمند کې مو د بیاری ریاست څخه د غوښتنه د چي د نوی ورسوالۍ جواري او کیتی او باغونه د تند د لاس او وچ کلاکس وروره. مخکې بیا لا یو څو وخت کې 15 شپو کې اوبر ایله کولې وساغه وبام را باندې وچسبې. زموږ باغونه او جواري او کیتیان وروره وچسوله. غوښتنه او هله مو داده چې مشت اوبر ایله کې وروره یو 15 شپې داسې مخکې لکه نو به تی چې وی چې غره کمی کې ان شاء الله بار باغ مخکې خلګه مو بیږي دی خواته به مو بیږي وروره. زموږ جواري او پدې زونه او باغونه پاک وچ کلاکس ولم برمیمو بنکې ولیکې مو بنسته. موږ غوښتنه دغه د ورور چې مشته و برای لاسي کښتونه مو پاک د وچې دوست